جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانته نیک عمل خلق خوخوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو په مازیګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اډک ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزان و نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2024 لومړی هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیو ثانی د میاشتې لومړی او د 2022 میلادي کال د اکتوبر 28مه نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نننۍ خبرونه کې چې د قران عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی لا معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. بیا هم د شاه چراغ تر هغره حمله د ایران د ناامنه کولو پروژې هڅه تر نوال نه درته و سیاسي تفسیره وړاندې کیږي. لا سیاسي تبصره وسته هم بیا د تلپاتي وګمه پروګرام اوریدل شي چې لا دې ورسته هم د سلامتیه مجلې پروګرام درته وړاندې کیږي. او بیا هم دا رانا سرچینه پروگرام اوردل شي چې پم دې سره زمونږ دا یو ساته مازیګرانه خبرونه هم سر ترسي. parstoday.com/ps زمونږ د انټرنیټي سایت ډایرکټ شي، تاسو په دې رانه اوسمه تازه خبرونه نو ډیر جالب مطالب اوریدل شي. عزیزانو یو لنډا دمکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غوسم پام کړی دی مهال خبرونو ته. په سر کې هم دا خبرونو لنډی دا رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای ټینګار وکړ په شاه چراغ کې به د بیرحمانه جنایت عاملان یقینا سزا شي. ښاغلی رئیسی ویلی شي د شاه چراغ د جنایت حکم ورکوونکي او پلانونکي به کلک ځواب وویني. پاکستان او ملګرو ملتو د شاه چراغ تر هغه حمله په کلکه غندلی ده او ملا برادر لاچین غوښتي چې افغانستان د یو کمربند یوې لارې په پروژې کې شامل کړي. اوسم بشپړ خبرونه. دا رهبری ستر مقام ټینګار وکړ په شاه چراغ کې به د بیرحمانه جنایت عاملان سزا شي. د اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت امام خامنه ای نن په یو پیغام کې د حضرت احمد بن موسی علی السلام په سپیڅلي حرم کې بیرحمانه جنایت ته په اشاره سره د لسګونو بیګناه ښځو، سړیو او ماشومانو د شهادت او ژوبلیدا سبب شو ټینګار وکړ. د دغه غمیزناک جنایت عاملان یا عامل به یقینا سزا شي. خدا عزیزانو داغ د اهل بیت او د حرم سپکاوی به د دغو غمیزو د اصلي جرل لا پیژندلو او هغه په اړه پریکنده او زیر اقدام پرته جبران نشي. دا رهبری ستر مقام جوته کړه درست لاور اچون کی دخمن او خائن جاهل او غافل عوامل سره په مقابله کې دند لرو. د امنیت لاساتون کو ادارو نیولی تر قضا یا کوی د فکری ډګر فعالانو او د ګرانو خلکو ټولی پرګنې باید یو موټی شي. دا غه بهیر پوړاندې شي د خلکو په ځان امنیت او د هغو مقدساتو ته بے پامی او بے احترامی کوي. د اسلامی انقلاب معظم در خود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای دیتا په اشاره سره چې د ایران ګران ملت او مسؤول ادارې به یقینا د دښمنانو لا خبسته ډکو دسیسو بریالي شي زیاته کړه. د دغه پیښې ویرجن او کورنۍ او د شیراز خلکو او درس ملت ته تسلیت وړاندې کوم او لا خدای تعالی د ژوبلو کسانو د شفا دعا کوم. خغلی رئیسی د شاه چراغ د جنایت حکم ورکون کی او پلانون کی ته د کلک جواب خبره کړی ده. اسلامی ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د حضرت احمد موسی علی السلام د حرم متحر د زائرینو د شهادت په تسلیت ویلو سره په یو پیغام کې ویل چې امنیتی ادارې به دغه جنایت تر شا کسانو په پیژندلو سره هغو ته پښیمانوونکې او عبرت اخیستونکې ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت په شیراز ښار کې په شاهي چراغ سپېڅلي حرم کې د ماښام د لمانځه په وخت یوه یا څو کسان لخوا په لمونځ ګزارو باندې په ترهګرۍ حملې کې تر اوسه پورې 15 کسان شهیدان شوي دي او 40 نور ژوبل چې پکې زنې مرګ حاله دي. د ایران چارواکو ویلي چې حمله کوونکي ترهګر نیول شوي او درملنه روانه ده. حضرت آیت الله رئیسی جو تکړه تجربه خی چې د ایران دښمنان د استحصال او د ملت په لیکو کې د درس په رامسته کولو کې د ناکامۍ او پرمختګ غچ په تاوتریخوالی او ترور سره اخلي. د جو تکړه دغه شررت به لا پرې کنده ځواب پرتا پاتې نشي. د ایران د کورنۍ او چارو وزیر ښاغلی احمد واحدی هم د شاه چراغ د سپېڅلي حرم په ترګرې پیښې کې د شهید شویو کسانو کورنۍ او ملت ته په تسلیت ویلو سره وویل چې د دښمن لخوا د ورستیو بلواو او بهیر د خطرناکې لارې په لور روان دی او ترهګر بهیرونه له دغو پیښو د استفادې په حال کې دي او خلک باید ځانونه له بلواو څنګ ته کړي او امنیتي ځواکونه هم سخته څارنه کوي. د ایران پوځي او سیاسي چارواکو د شیراز د شاه چراغ جنایت په کلکه وغنده. د فارس خبری آژانس د راپورټ سره سم د ایران د وسلوال ځواک لوی درستیز جنرال باقری د حضرت احمد بن موسی علیه السلام د ترګرې پیښې د تسلیت په ویلو سره وویل چې د دغه څاروي ډوله جنایت پلانونکي او عاملان به ډېر ژر د اسلام ایران د استخباراتي او امنیتي ځواکونو په لومه کې ګیر شي او د خپلو شرمونکو اعمالو سزا به وویني. د ویل چې د ایران ملت د ځان مال ارامښت او امنیت ساتل د ایران د صابرو پیاوړو او سرشیندونکو ځواکونو سره کرخه ده. د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک مشر جنرال سلامی هم د شاه چراغ د ترغرې پیښې په تسلیت ویلو سره وویل چې د ایران د بصیر زیر او تل په ډګر کې موجود ملت د غچ او غصې اور به د ترګرو لمن ونیسي او د خپلو شرمونکو اعمالو سزا به وویني. د ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان هم ویل چې د شاه چراغ په حرم کې ترګرې حملې په ایران کې د تیرور او تاوتریخوالي د لمسوونکو سپیرن نیتونه په بشپړه روښانه کړل. د ویل چې بېشکه اسلامي ایران اجازه نه ورکوي د هیواد ملي امنیت او ګټې د ترګرو او د بشري حقوقو مدعي بهرنیو لاسوهونکو لوبه تکه وګرځي. دغه ترهګر اقدام چې داعش ترهګرې ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستې د ملګرو ملتو او د نړۍ د مختلفو هیوادونو له لورې غندل شوی دی. پاکستان او ملګرو ملتو د شاه چراغ ترهګر برید په کلکه غندلې دي. د پاکستان د خارجه وزارت وایندوی د شیراز د شاه چراغ په حرم کې د ترهګر اقدام په غندلو سره د ایران له دولت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه. ښاغلی عاصم افتخار په شیراز کې ترهګر حمله په شرمون کې بللو سره وویل چې د پاکستان ملت او حکومت په شیراز کې په یو مذهبي ځای په ترهګر حمله کې د یو شمېر کسانو په وژل کېده او ژوبلیده ژوره خواشینی څرګنده یي. هغه ټینګار وکړ چې پاکستان ترهګري په هر شکل کې چې وي په کلکه غندي. ملګرو ملتو هم د شاه چراغ په زیارت ترګر حمله غندلې ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي وایندوی دی یو بیانیه په خبرولو سره د ایران په شیراز ښار کې د شاه چراغ په زیارت باندې ترګر حمله په کلکه وغندله او د غبرید د عاملینو په محاکمه د عدالت په عملي کولو باندې ټینګار وکړ. سټیفن ویل چې د ملګرو ملتو سرمنشي د ایران د اسلامي جمهوریت په شیراز ښار کې د شاه چراغ په زیارت کې ترګر زبرید او چې داعش پراپر غړه اخیستې ده په کلکه غندي ځکه چې دا ډول کړنې چې مذهبي ځایونه په نښه کوي خورا وحشیانه دي. د ملګرو ملتو سرمنشي د ملکي وګړو په وړاندې چې د دوی مذهبي دستورې ترسره کولې د دې جنایت عاملینو ته د عدالت په سزا ورکولو ټینګار کړی دی. ملا برادر لاچین وختي چې افغانستان د یو کمربندی وی لارې په پروژې کې شامل کړي. د طالبانو د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په کابل کې د چین له سفیر سره په کتنه کې له دغه هیواد وختل چې افغانستان د یو کمربند یوې لارې په پروژې کې شامل کړي. افغان غ خبري آژانس ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي مرستیال د وی بیانیه په خبرولو سره ویلي چې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر راخون لا وانګ سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او چین ترمنځ د موافقه شویو سترو اقتصادي پروژو د تطبیق په اړه خبرې اترې کړې دي. ملا برادر په دې کتنه کې ویلي چې چین او افغانستان تاریخي اړیکې لري او طالبان غواړي چې دغه اړیکې نورې هم پراخې کړي. چین دا مهال په نړیوال اقتصادي فورم کې غوره مقام لري او طالبان د چین له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. دا هغه په وینا افغانستان پراخې طبیعي سرچینې لري او اوس په افغانستان کې خوندي چاپیریال رامنځته شوی دی. ملا برادر د غراز له چین څخه وغوښتل چې افغانستان د یو کمربندي ویلارې په پروژې کې شامل کړي. د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي مرستیال زیاته کړې ده چې افغانستان طالبان چین ته ډاډ ورکوي چې افغانستان څخه د چین د ګواښ په اړه به ټولې اندېښنې حل کړي. د بلې خوا په دغه کتنه کې د چین سفیر وان یو ویل چې چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو د پراختیا وختونکې دی او په هر ډول شرایطو کې له نوي حکومت څخه ملاتړ کوي. د هغه په وینا په همدې موخه چین غواړي چې د چین له خوا د پیل شویو پروژو عملی کار هم د نړیوال بانک او یا هم د آسیا پراختیایي بانک له خوا تمویل شوي نورې لویې پروژې پیل کړي. په کابل کې د چین سفیر د افغانستان له طالبانو څخه غواړي چې د هغو پروژو په اړه چې د دوی لومړیتوب دي معلومات شریک کړي څو په دې برخه کې د پانګونې لپاره پلان جوړ کړي. ستانګزی په افغانستان کې د ثبات د تامین لپاره د نړۍ د مرستو وختنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال خاغلی شیر محمد عباس ستانګزی په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین محمد بلخی نړیوال هوایي ډګر د برېښنایي سیستم د پرانیستې په دستورو کې ویلي چې د نړۍ هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي. افغان غږ خبری آژانس ویلی چې د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین نړیوال هوایي ډګر برېښنایي سیستم د ازبکستان د دولتي چارواکو او استازو په شتون کې پرانستل شو. افغانستان او ازبکستان چارواکو د هوایي ډګر د برېښنا د سیستم د پرانستې ترڅنګ د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د سرپرست حکومت د اړیکو په پراختیا هم خبرې اترې وکړې. د افغانستان بانک ویلی چې نوي نوټونه به ژر بازار ته وړاندې کړو. د افغانستان بانک چارواکو ویلي چې له یوې میاشتې په کمې مودې کې به نوي چاپ شوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. دغه بانک د تفتیش کمیټې ویلي چې نوي بانک نوټونه چې تر 100 میلیارډو افغانیو کېږي د پولینډ امنیتي شرکت له لوري چاپ شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې یادې پیسې به له یوې میاشتې تر کمې مودې افغانستان ته راورسیږي. مخکې د افغانستان بانک ځینو سرچینو ویلي چې پر دغو بانک نوټونو د جمهوري نظام د مقاماتو لاسلیکونه دي. ویل شوي دي چې په بازار کې د افغاني بانک نوټونو د کمښت ستونزه لا څو کلونو راهیسې موجوده وه او د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د نویو بانک نوټونو د چاپ چارې جریان کې وې. د طالبانو له واکمنیدو سره دغه لړۍ درېدلې وه. خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ تیرونی ویل چې هېواد یې پر طالبانو له بانکي بندیزونو سره یې دغه بانک نوټونو د چاپ اجازه ورکړې ده. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د ډاکټرانو امنیت تامین شوی دی. د بلخ کې د یو متخصص ډاکټر لا وژل کېدو وروسته د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په جماعتونو او موزاینو د بریدونو په تر سره کولو کې د دښمن لا ناکامي وروسته د ځل هڅه کوي چې د ډاکټرانو په نخو کولو سره ترهګري رامنځته کړي. خو د ډاکټرانو د خوندیتوب لپاره هڅې روانې دي. د عمومي جراحي یو مشهور متخصص د مزار شریف خار د عمومي امنیتي حوزې کې د خپل کور مخې ته د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شو. دغه متخصص وژل کېدو ځل بیا په بلخ کې د ډاکټرانو په ګډون د بیلابلو سکتورونو او برخو اندېښنې راپارولې دي. دوی چې په ورته وخت کې له مزار شریف خار څخه د عمومي جراح ډاکټر عبدالقیوم حکیمی د زوی تختول کېده د بلخ سیمه ایزو چارواکو د ډاکټرانو د امنیت د تامینولو ژمنه کړې وه. خو ځل بیا په دغه ولایت کې یو ډاکټر وژل شوی دی. خو د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د ډاکټرانو د امنیت لپاره کار روان دی. او د دې محل خبرونه
سیاسی تبصرہ.
د شچراغ ترګره حمله د ایران د نام نکولو پروژې یوه هڅه د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. په ایران کې د نامنې او بلبې د رامنځته کولو لپاره د دښمنانو له پروژې سره په یو وخت د شروع په ورځ په شیراز کې د حضرت احمد بن موسی علیه السلام په سپیڅلي حرم په ترګره حمله کې یو شمېر زائرین شهیدان او ژوبل شول. د ایران په شیراز ښار کې په شاچراغ سپیڅلي حرم کې یو کس په زائرینو ډزې وکړې. تر اوسه 15 کسان شهیدان شوي او لسګونو نور ژوبل شوي دي. یو میرمنه او دوه ماشومان هم د دغه ترهګر اقدام په قربانیانو کې شامل دي. په همدې حق لا فرانس پریس په یو خبر کې ویل چې د اشتراګرې ډلې په شاچراغ د ترهګرې حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستې دي. دغه ترهګر حمله په داسې شرایطو کې وشوه چې په ورستیو اونیو کې د اسلام ایران دښمنانو له خپل ټول سیاسي او رسندوی توان او طاقت په ایران کې د ناآرامیو اعتراضونو او تاوتریخوالي د زیاتولو لپاره استفاده کړې ده. د ایران د خارجه وزیر خاغلی امیر عبدالله یان په وینا د شاچراغ په حرم کې ترهګرې حمله په ایران کې د تیرور او تاوتریخوالي د لمسونکو سپیره نیتونه په بشپړه روښانه کړل. داسې باوري معلومات شته چې دښمنانو د ایران د نام نکولو څو اخیزه پروژه پلان کړی ده. له اسلامي انقلاب ورسته کلونو تجربه خی چې دښمنانو تل د دغه انقلاب د هدفونو او ایډیال د تحقق د مخنیوي لپاره د ترور تاوتریخوالي د سیاسي او اقتصادي دبونو د مالولو په شمول مختلف رودې پر مخنیولي ترسو لادې لارې د ایرانی ملت د پرمختګونو او وحدت خنشي. د اسلامي انقلاب د بریالي توب لا دومړي ورځو او د نړیوال استکبار د معادلاتو لا ګډوډیدار راهیسې په ایران د دښمنانو او د هغو د ګوډاګیانو لکه منافقینو او تکفیري ډلګیو له لوري حملې شوې دي. تر اوسه په دغو ترهګرو اقداماتو کې د اسلامي ایران څه د پاسه 19,000 مسؤولان او خلک شهیدان شوي دي. امریکا او سیونست رژیم په شمول دښمنانو په ورستیو کلونو کې تل په ایران او سیمه کې لا ترهګرو ملاتړ کړی دی. د داعش د ترهګرې ډلې په شمول د ترهګرو عناصرو پوځي زده کړې وسلوالې مرستې ارتباطي تجهیزاتو او خوړو ورلیګل او داسې نورې مرستې یوازې د واشنگټن او سیونست رژیم د مرستو یوه برخه ده. د اسلامي ایران دښمنانو دا فکر کوي چې په دغه ډول ترګرو اقداماتو سره د اسلامي انقلاب د ایډیالونو د تحقق په لار کې خند رامست کول شي. خو د ایران ملت تل د شهیدانو د لارې دوام ورکون کې دي او د شهیدانو وینه د اسلامي ایران د لوړتیا ضمانت ورکون کې ده. سرګنده ده د دښمنانو ورستې جنایت هم چې لا ترهګرې سره د مقابلې د مودعي هیوادونو په چوپتیا سره یوځای شوی یو ځل بیا د هغو پلید او څارویتوب خوی نندارې ته وړاندې کړ او همغه ډول چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود ټینګار وکړ دغه غمیزناک جنایت عاملان یا عامل به یقینا سزا شي. او د ایران ولسمشر هم ویلي چې د ایران دښمنان د استحصال او د ملت په لیکو کې د درس پر رامنځته کولو کې د ناکامۍ او پرمختګ غچ په تاوتریخوالي او ترور سره اخلي خو دغه شررت بلا پریکنده ځواب پرته پاتې نشي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرانه خبرونه اورئ.
تل پاتې وژمه ډیرو قدرمنو اوریدونکو از مور سلامونه او نیکی هیلی ومنی عزیزانو د خبرونه په دې شپه کې د تلپاتې وګمې له یو بل پروګرام سره زفات می ستاسو حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. دوستانو د تلپاتې وږمې د څو رسندوی پروګرام نوې لړۍ د معظم لارښود حضرت آیت الله خامنئی د مختلفو معارفي او تفسیري بیلابیلو موضوعاتو په اړه د نظر په څرګندونو غور کوي. حضرت آیت الله خامنئی د دغه ټولګې په 2 پروګرام کې فرمایي، د ټولنو کژلاړیتوب او ستونزې د دې لپاره دی چې په هغوی کې هدایت او نیغه لاره د قرآن څخه اخیستل شوی نه دی. داسې ټولنه چې سمه لاره ونه پیژني، نیغه لاره ونه پیژني، له خدای تعالی سره اړیکې ونه لري، همداسې دی. له بده مرغه نن ورځې دغه بشري ټولنې له همداسې زلالت او ګمراهۍ سره لاس و ګرېوان دی. دا چې تاسو دومره تکرار کوئ او ویل شوي دي تکرار وکړئ، اهدنا الصراط المستقیم، په همدې خاطر دی. صراط مستقیم یعنی غلاره، یعنی هغه لاره چې دغه آفتونه، بلاګانې او ستونزې پکې نشته. دغه د صراط مستقیم معنا ده. تل متعال خدای غواړي چې تاسو هدایت کړي. دغه هدایت او لارښوونه په قرآن کې دی. که له قرآن سره مو انس او مینه او عادت وکړ، که چیرې په قرآن ښه ډول سم پوه شو، که چیرې په قرآن کې مو تدبر او فکر وکړ، هغه وخت به د ژوند پوښتنو او سوالونو ته سم او صحیح ځوابونه به ورکړل شي. باید چې د هغې پسې لاړ شو. دا ډیره مهمه ده ګرانو ځوانانو. خو اوس انشاءالله تعالی هر څومره چې له قرآن سره عادت وکړئ، دغه حقیقتونه به لا تاسو ته ښکاره شي. هر څومره چې د دغه خوندوره او خواږه شربت څخه وڅکئ، نور به خونده درکړي او نور به تږی شي. قرآن دا ډول دی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان. در اختیا مجله گرانو او قدرمن اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
همن سیما سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د روغتیا د خبرونه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، د روغتیا په خبرونه کې هڅه کیږي چې تاسو ته د مختلفو ناروغیو د مخنیوي، نخی نخانه او علاج په اکلا معلومات تاسو ته وړاندې شي. خو یادونه کوو چې دغه معلومات د خپل سری درملنې لپاره نه دي، او که چیرې له کومې روغتیایي ستونزې سره مخامخ شئ باید تر ټولو نږدې کلینیک یا کوم روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ. زموږ سره حمله واوسئ له یوې لنډې د مینه وروسته، او بیا به راګرځو ستاسو درانه.
خوږو دوستانو، د روغتیا خبرونې نومې لړۍ په نننۍ مطلب کې باس مو د دومغوزک د هډوکو د درد او پارسو په هکله دی. دومغوزک یا په فارسي ژبه کې هم هغه دومبالچا د ملا د مهرو تر ټولو لاندنۍ برخه ده. د دومغوزک درد په ځینو وختونو کې د ملا په نورو برخو کې د ستونزو رامنځته کېده لامل کېدی شي. دغه ستونزه اکثره له عمر او جنسیت سره هم تړاو درلودلی شي. اکثره دغه ستونزه د 40 کلنو زیات عمر لرونکو ته رامنځته کیدی شي، او د نارینهو په پرتله ښځې پکې زیات ککړیږي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، دومغوزک د ملا د مهرو وروستۍ برخه جوړوي چې له درو بیا تر 5 وړو هډوکو نه جوړه شوې او یو بل سره تړلی دي. د دومغوزک مخکینه برخه څه لږ کوګوالی لري. ځینې وختونه 5 عصبي رشته هم په دغه برخه کې موجوده وي. دومغوزک د مقعد عضلات او د چار چاپیر نورې عضلې له یو بل سره نښلوي. یو شمېر کسان یوازې د 2 دقیقو لپاره په یوه اند کې کښېنستلی شي، او د خپلو دردونو د تسکین په موخه خپل د ناستې د موقعیت بدلولو ته مجبوره کیږي. د دومغوزک او د هغه د شاوخوا دردونه کله ناکله کولی شي ډریوره، ناسته پاسته او نورو ورځنیو فعالیتونو ته ستونزې رامنځته کړي. ممکنه ده عجیبه وي، خو په یوې نرمې سطحې باندې ناسته د درد او لا زیاتېدو لامل ګرځي. هغه په دې خاطر چې په نرمې سطحې باندې ناسته د بدن ټول وزن په دوو دومغوزک باندې راولي. خو که په کلکې سطحې کښېنئ، نو د بدن وزن مو د دومغوزک او د الهدوم د هډونو ترمنځ تقسیمیږي.
قدرمنو اوریدونکو، د دومغوزک په هډوکو کې د درد له احساس نه ماسوا ممکن درد په ملا تیر کې هم پیدا شي، او یا هم د رګې نسا په څیر تر پښو لاندې وغځېږي. دغه درد ممکن د متیازو او د میاشتنۍ عادت پر مهال نور هم زیات شي. په دومغوزک کې درد کولی شي د شپې خوب مو ناکراره کړي، تر دې چې په پروت حالت کې هم ناروغ مجبور وي له یوه اړخه نه بل اړخ ته واړوي. یو لړ داسې فعالیتونه چې په دومغوزک باندې د اوږدمهاله فشار سبب ګرځي د دې برخې د درد اصلي لامل دی. د دومبالچه یا دومغوزک درد هغه مهال رامنځته کیږي چې دومغوزک او یا د هغه شاوخوا برخو ته زیان رسیدلی وي، لکه د عضلاتو بې ځایه کېده. ځینې وختونه هم د ماشوم د زیږیدو پر مهال په دومغوزک هډوکو او د هغو شاوخوا عضلاتو ته زیان رسیدلی شي. همدارنګه په ټکر او یا د غورځېدو له امله د دومغوزک په هډوکو باندې ضربه هم د درد لامل ګرځېدلی شي. کله ناکله سخت ورزشتونه لکه بایسکل چلونې او ورته نور فعالیتونه هم کولی شي چې د دغو هډوکو د بې ځایه کېدو سبب شي. خو په یو شمېر ناروغانو کې د دغه هډوکو درد یا د یادو لاملونو پرته رامنځته کیدلی شي، چې اکثره د عمر له زیاتوالي او د هډوکو د عمومي کمزورتیا پورې تړاو.
کدم لا په دوامدارو دردونو مبتلا یی، نو له څو ورځو نه زیات دوام کوي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. که څه هم د دوم غوزک درد یو جدي او ژوند ګواښونکې ناروغي نه ده، خو بیا هم ډاکټر ته مراجعه ضروری ده، ځکه چې د دوم غوزک دردونه د هډوکو د ماتېدو له امله رامنځته کیدی شي. ډاکټر کولی شي د ملا په فزیکي معایناتو او ځینو نورو لارو چارو سره په دوم غوزک مو د درد لامل پیدا کړي. ځینې وختونه ممکنه د ډاکټر د تشخیص لپاره په ناستې او په ولاړه حالتونو کې ستاسو له ملا څخه اکسری انځور واخلي. د دغو دواړو حالتونو د اکسری پرتله کول د دوم غوزک غیر معمول خوځښت څرګندوي. همدارنګه اکسری کې د دوم غوزک د هډوکو ماتېده هم ښکاره کیدی شي. پړسوب او یا ټیومر هم نور داسې عوارض دي چې په دوم غوزک برخه کې وي، په اکسری سره ښکاره کیدی شي. ډاکټر تر فزیکي معایناتو او ازمایښتونو وروسته د درد لامل پسې ګرځي او د علاج لارې چارې لټوي. لومړی د علاج لپاره د ورزش او فزیوتراپی په څیر د درملیزو لارو چارو سپارښتنه کیږي، خو که ستونزه دوام ومومي نو د ډاکټر په تشخیص سره ممکنه ده اپریشن ته ضرورت پیدا شي. همدارنګه ډاکټر د دغې عارضې د علاج په موخه د درد او پاړسوب ضد درملې درکړي. دا طریقه یوازې هغه مهال ګټوره ده چې دوم غوزک باندې ضربه یا ګزار وارد شوی وي او اساسي تاوان ورته نه وي رسیدلی.
عزیزانو، فیزیوتراپی هم د درملنې یوه بله چاره ده. د فیزیوتراپی ماهران کولی شي د لګن خاصرې د عضلاتو د آرامولو چلونه درته وخیي. د مثال په توګه د میتیازو پر مهال کمو د دغو هډوکو درد زوروي، نو په آرام آرام سا اخیستلو سره هم خپلې عضلې آرامولی شي. همدارنګه فیزیوتراپی د مافوق صوت له څپو څخه په کار اخیستلو سره کولی شي د ناروغ درد له منځه یوسي. د علاج یوه بله روده بیا په ستنې سره کیږي. ترسره کیدونکې ده دغه طریقه کې ډاکټر په دغو هډوکو یعنی دمغوزه کې د کوروټیکو استروید لګوي. یوه بله طریقه بیا هم په دغه برخه کې د عصبي رشتو وژل کېده ده. د غروده د دومغوزاکې یا د هډوکو د لاندنی برخې عصبي رشتې لکار لویږي او د درد سیګنالونه نه استوي. همدارنګه د هډوکو د مفصل تسریق هم در درملنې یوه بله چاره بلل کیږي چې ممکن ډاکټر له لوري وکارول شي. او وزن درملنه هم د اوزون ځانګړي مواد دومغوزک هډوکو ته لګول کیږي څو د وینې جریان هلته دوباره او بیا فعال شي. خو دا چې په یادو درملیزو لارو چارو کې کومه روده تاسو ته مناسبه ده، دا د ډاکترانو له تشخیص سره تړاو.
ممکنه د ډاکټر د عضلاتو د هډوکو د پرځای کولو هڅه وکړي. د دوم غوزک د دردونو لامل ته په کتو سره ممکنه ده فزیکي درملنه کارندواله ولري. د دوم غوزک ادوم او د ملا د چار چاپیر عضلاتو ماساج کولی شي ګټور وي او درد له منځه یوسي. همدارنګه یوه بله درملیزه طریقه هم شته چې په ستنو سره ترسره کیږي. په دې طریقه کې وچې ستنې د ملا په عضلاتو کې خخول کیږي، خو په دغو درملیزو لارو چارو باندې مو علاج نه وشي نو ډاکټر صاحب د اپریشن سپارښتنه کوي. په دغه طریقې کې د دوم غوزک هډوکي لرې کیږي. دغه علاج د وروستي حل لارې په توګه کارول کیږي. په یاد مو وي که په دوامداره توګه د زیاتې مودې لپاره کښینئ او د ناستې په حالت کې زیات وخت تېروئ، نو باید یوې دایروي بالښت باندې کښینئ. څو په دومغزک باندې مو فشار رانشي. لتنګو په ایزارونو او د پتلون لاغستلو ډډه وکړئ. د خو پر مهال په یوه ان باندې پر پریوزی او تر پخو مینځ مو بالښت کیږدئ. لا پړ مخې پرې ایستلو څخه ډډه وکړئ. همدارنګه د درد له مینځه وړلو لپاره د سړو اوبو له کمپرس څخه کار اخیستلی شئ. د یخو اوبو کڅوړه د لسو دقیقو لپاره په دردیدلي ځای باندې کیږدئ او یا هم دغه کار د ګرمو اوبو په کارولو سره وکړئ. دواړه هم یخ او هم ګرم کمپرس د درد له مینځه وړلو سره مرسته کولی شي.
د روغتیا د مجلې ډیرو عزتمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت په ختمېدو دی. نو مخکې تر دې چې ستاسو له حضوره رخصت شو، تاسو ته بلنه درکوو چې دغه پروګرام زموږ په سایټ کې هم تاسو لیدلی شئ او د نورو پروګرامونو په اړه خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې هم موږ ته استولی شئ. عزیزانو، تاسو د روغتیایي مجلې په اړه که کوم سوال یا کوم موضوع په اړه غواړئ چې موږ له تاسو سره وغږیږو، موږ ته پیغام راکړئ او خپل نظرونه موږ ته واستوئ. زموږ د سایټ درک دی parstoday.com/ps. نو په همدې وړاندیز سره له ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مومل او ملګری.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، د رڼا سرچینې په نامې سره د لړۍ له نننۍ مطلب سره حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
عبدالماجد دورانی
ستاسو خدمت حاضر شوی دی. څو د دغه لړۍ په دوام کې په نننۍ برخه کې د بقرې د مبارکې سورې د 9 آتیم او 9 مبارک آیتونو د شان نزول جاج اخلو. په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره ملتیا وکړي، ستاسو خدمت حاضر یو.
اوریدونکو، له بعثته 400 کال مخکې د اوس او خزرج په نامو دوه قبیلې مخکې لدې چې په خپلواکو قبایلو بدل شي یا سرب ته راغلي. پلار یې حارثه سیمې ته له رسیدو وروسته د یسرب له واکمنانو سره په یو تړون کې اجازه ترلاسه کړه چې د دغه خار په خوا کې پاتې شي. په هغه زمانه کې په یسرب کې د یهودو یوه ډله اوسېدله او د خار ټول کنټرول د هغوی په لاس کې و. د وخت په تیریدو سره د حارثه اولادونه له یو بله بیل شول او دا شان اوس او خزرج دوه قبیلې جوړې شوې او هر یوې د یسرب ښه آب و هوا لرونکې سیمې ونیولې او پکې یې کرهڼه پیل کړه.
ل اوس او خزرج قبیلو سره د یهودیانو اړیکې په اول کې خېوي. هغوی د حلف او جوار دود لمخې چې کمزوري قبیلې به یې په یو لړ تړونونو سره له پیاوړو قبایلو سره نښلولې د یثرب د یهودیانو په پناه کې ورغلل. ډیره موده دغه شان تیره شوه او د اوس او خزرج قبیلو د نفوسو شمیر زیات شو او شتمن هم شول. دغه وخت یهودی قبایل د هغوی له ترکیه او پراختیا وویریدل او خپل تړون یې ورسره مات کړ او له عرب قبایلو سره یې دښمنی پیل کړه. د یثرب د یهودیانو واکمن د فتیون په نامه یو بدصفته او خبیث کس و. د هغه بدو او ناروا کړچرونو خلک دومره تنګ کړل چې د هغه د وژلو فیصله یې وکړه او د خزرج قبیلې مالک بن عجلان نومي کس دغه فیصله عملی کړه او هغه یې وواژه. بیا په ډیره بیړه د یمن د بادشاه توبع بن حسان خوا ته لاړه او له هغه نه یې د یثرب له یهودیانو سره د مقابلې لپاره مرسته وغوښتله. توبع له خپل لښکر سره د یثرب په لور روان شو او د اوسیانو او خزرجیانو په مرستې سره یې د ښار کنټرول ترلاسه کړ. دا شان د ښار حالت بیخي اپوټه شو او یهودیانو په مصیبت اخته شول. په دا شان حالاتو کې به یې هغوی ګواښل چې ډیر زر به په دې سیمې کې یو پیغمبر مبعوث شي او موږ به ستاسو له ظلم او ستمه خلاص شو. د بقرې سورې نه اتیم آیات د موعود پیغمبر پر راتګ او ظهور سره په اوس او خزرج باندې بریتا د یهودو هیلم بیانوله او فرمایي او کله چې د خدای لخوا هغوی ته یو کتاب راغی چې هغه نخې یې تصدیقولې چې له ځان سره یې درلودې له دې مخکې یې ځان ته پر کافرانو د بری زیری ورکوه چې د هغه په مرستې سره پر دښمنانو بریالي شول.
گران اوریدونکو امام جعفر صادق علیہ السلام د سوره بقره د نه اتیایم آیت په حق له فرمایلی دي. یهودو په خپلو کتابونو کې لیدلی وو چې د اسلام د پیغمبر د هجرت ځای به د مدینه دواړو لورو ته د موجودو غرونو یعنی عیر او احد ترمنځ وي، نو په دې وجه هغوی له خپلې سیمې ووتل او د رسول الله د مهاجرت د ټاټوبي په لټه کې شول. په دې لټون کې د حداد په نامه یو غر ته ورسېدل او ویل حداد هم هغه احد دی، نو بس په همدغې سیمه کې خواره شول او هر ډله یو لوري ته لاړه او هلته دېره شوه، ځینې په تیما سیمه کې، ځینې په فدق او ځینې نور په خیبر کې استوګن شول. کوم کسان چې په تیما کې دېره شوي وو هغوی د خپلو ورونو د لیدو تابعیا وکړه. دغه وخت یو عرب سړی د اوخانو له یوې قافلې سره له سیمې تېرېده. له هغه نه یې اوخان په کرایه واخیستل او ورته یې وویل کله چې د عیر او احد په نامو دوو غرونو منځ ته ورسې نو موږ خبر کړه. عرب سړی چې کله د مدینې ټاټوبي ته ورسېده نو وی ویل دا هم هغه خاوره ده. بیا یې له هغو دوو نه یو غره ته اشاره وکړه او وی ویل دا عیر دی، او بیا ورته د ګوتې په اشاره د احد غر وخوده. یهودیان له اوخانو کوز شول او وی ویل مونږ خپل مقصد ته ورسېدو، نور ستا اوخانو ته ضرورت نه لرو او ته تلی شي. بیا یې خپلو ورونو ته یو لیک ولیکه چې مونږ هغه ټاټوبی ومونده او تاسو هم زمونږ په لور راشئ. خو هغوی چې په نورو سیمو کې استوګن شوي وو د دوی په ځواب کې ولیکل مونږ دلته کورونه جوړ کړي دي او د ژوند چارې مو برابر کړي دي او ستاسو له دغې سیمې ډیر لري نه یو. هر کله چې موعود پیغمبر دې سیمې ته هجرت را وکړي مونږ به سمدستی درشو.
څومو د ورسته د حارسه اولادونه یشرب ته لاړل. اول خو ورسره يهوديانو سولهي چلند درلود، خو ورو ورو یې د هغوی زورول پیل کړل. دا شان چې د یمن بادشاہ توبو د عرب قبایلو د ملاتړ لپاره له يهوديانو سره جنگ پیل کړ. دا یمن لخکریانو يهوديان چې په خپلو قلاګانو کې مورچه شوي وو محاصره کړل. هغوی له مجبورۍ نه تسلیم شول او توبو ته ورغلل او ورته یې وویل، دا د هغه پیغمبر د هجرت ځای دی چې له هغه پرته هیڅوک په دې خاوره د مشر په توګه نشي پاتې کېدی. له هغه وروسته به هم چې هر کله د اوس او خزرج قبیلو له ظلم سره مخامخېدل، هغوی ته به یې ویل چې هر کله وروستی پیغمبر مبعوث شي نو تاسو به زموږ له وطنه وباسي. خو کله چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مبعوث شو، نو اوس او خزرج چې انصار رو باندې مشهور شول په هغه ایمان راوړ او يهوديانو ترې انکار وکړ.
ګران اوریدونکو، دا څه چې د دغو آیتونو د شان نزول په حق لو ویل شول، د عبرت یو درس دی د ټولو حق لټونکو او د موعود د منتظرانو لپاره چې پوه شي او مونږ هم پوه شو چې د خپلې خودپرستۍ او ځان منمې سره سره د هدایت په لاره باقی نشي پاتې کېدی. یهودیان چې یو ورځ یې په دې ویاړ کوه چې یو پیغمبر به مبعوث کیږي او دوی به یې خاص ملګری وي، خو د تعصب او خپل او دنیا پرستۍ په وجه د دښمنانو په لیکه کې شامل شول. حال دا چې لرې خلک یې چاپېره راغونډ شول او په ملګرو کې یې شامل شول. متعال خدای د بقرې د مبارکې سورې په 9 او 9 آیتونو کې فرمایي، او کله چې دوی ته له خدایا کتاب یعنی قرآن راغې چې د هغه شي یعنی تورات تصدیق کوونکی دی چې دوی سره دی، او له دې مخکې به تل د دې په وسیله په هغه کسانو چې کفر یې کړی وو فتح غوښته، نو کله چې ورته هغه څوک راغې چې پیژندلی یې وو له هغه یې انکار وکړ، نو په کافرانو دی د الله لعنت وي، ځانونه په بد شي خرڅ کړل چې له هغه شي یعنی قرآن منکر شول چې خدای راستولی دی. د ضد او ظلم له امله په دې چې خدای خپل فضل یعنی کتاب او وحی له بندگانو څخه هر چاته چې وغواړي ورکوي، نو د یوه غضب لپاسه د بل غضب وړ شول او د کافرانو لپاره سپک کوونکی عذاب دی.
دا سه خلک لګ نه دی چې ټول عمر د حقیقت په لټون کې تیر کړي، خو کله چې د خپل ذاتی ګټو مخالف وممي نو د نفس پرسته په وجه تری مخاړوي. هغه يهوديان چې له ورستي پیغمبر سره د ملګرتیا لپاره د هجرت سختې ګاللې وي او بیا یې په یسرب کې ټول ستونزې خپل هدف ته د رسیدو لپاره منلې وي، د اسلام د ستر پیغمبر له ظهور وروسته یې هغه ونه منه. هغوی له بنی اسرائیل قوم څخه د یو پیغمبر د راتلو په تمه وو، خو د اسماعیل له اولاده د یو پیغمبر په راتلو سره یې خپلې ګټې په خطرې کې ولیدې، نو ځکه یې ترې انکار وکړ. په حقیقت کې هغوی د خدای تعالی د وروستي پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم راتګ د مشرکانو او د خپلو دښمنانو په وړاندې د ځان بریا او نجات ګڼه او د هغه د راتلو زیره ورکوه، خو پس لدې چې هغه حضرت په پیغمبره مبعوث شو نو د تردید او انکار لارې خپل کړه. په حقیقت کې له رسول الله بزرګوار سره د هغوی حسادت د هغوی د آفت لامل شو او کفر یې وکړ. په دې پلمه او خود غرضه فکر سره چې د خدای وروستی پیغمبر ولې د اسرائیلو له اولادونو څخه نه دی بلکې د اسماعیل اولاد دی، نو ځکه وینو چې کفر یې له حسادت څخه سرچینه واخیستله. هغوی له دې څخه چې خدای تعالی یو نعمت بل چاته ورکړي کړيږي، او دا چې دا تصور وشي چې خدای تعالی یو نعمت په خپل صحیح ځای نه دی ایخه کفر دی. همدا وجه ده چې خداوند متعال په دغو آیتونو کې فرمایي چې یهودیانو په خپل راکړې ورکړې کې تاوان وکړ. لدې عمله چې یهودو له قرآن څخه کفران او له پیغمبر اکرم څخه ظالمانه انکار وکړ، د ځان لپاره نابودی او عذاب برابر کړ. د آل کتاب په حق له د دې بدی او تاوانی معاملې مثال د نساء سورې په یو پنځوسم آیت کې راغلی دی. هلته چې فرمایي، آیا هغو کسانو چې د کتاب یعنی تورات یوه برخه ورکړل شوې ده نه ګوري چې په بت او په شیطان یې ایمان راوړی دی، او د کافرانو په حق لوایي چې دوی تر هغه چا چې ایمان یې راوړی دی په خلا را روان دي؟
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د رڼا سرچینې نومې لړۍ د نننۍ پروګرام هم په همدې ځای کې پای ته رسي. په دې هیله چې ستاسو د خوښې او استفادې وړ ګرځېدلې وي، نو موږ له اجازه راکړئ.
بریالي اوسئ.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.